आधी गजल
دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ یو ځل بیا تاسو ته خراغ لاست وایو. په خپرونه کې له وسلوالو سره د خبرو په اړه د نواز شریف څرګندونې، په کوټه او کراچۍ کې په شویو چاودنو کې د مرګ ژوبلې تفصیل، په بلوچستان کې د ډاکترانو تښتونو پیښو او د سولې نوبل انعام اعلان خبرونو او رپورټونو ترڅنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې له بوریوال کاکړه د دې محل تازه خبرونه وو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی چې حکومت یې په خلوص او ښه نیت له وسلوالو طالبانو سره د روغ جوړې خبرې پر مخ بیول غواړي. د بلوچستان په کوټه کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر اوو ته رسېدلی او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د ماموریت موده تر 2014 کال تر پایه غځولې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی چې د ده حکومت په خلوص او ښه نیت له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې خبرې اترې پر مخ بیول غواړي. نوموړي دا خبرې تېر ماښام په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ګورنر په کور کې د یوې خبرې غونډې پر مهال کړې دي.
حکومت واړی چې د ناستی د لارې د مسله حل کړي، په کار نه ده چې په دې هیواد کې نور ځانی زیان رامنځته شي. حکومت د نیت په اخلاص سره د دې لارې کارول واړی او هم د دې لپاره مونږ د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه. نو مونږ په اخلاص سره مذاکرات په مخ بوتلل واړو.
دا له هغه وروسته ده چې د وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله مسعود د چهارشنبې په ورځ په یو مرکه کې ویلي چې که حکومت په اخلاص ورسره خبرې اترې کوي نو دوی تیار دي. نواز شریف دا هم ویلي دي چې په ټولو صوبو کې د ترګري د مخنیوي لپاره د ادارو پر جوړولو کار پیل کړی دی. د کوټې د ښار باچا خان څلور لارې ته نږدې د پرونی چاودنې د مړو شمیر اوو ته رسېدلی دی. د کوټې کمشنر عثمان ګل تر پیښې وروسته رسنیو ته ویلي و چې د یو پولیس سرتیری په ګډون 15 تنه وژل سوی دی، خو د روغتون ډاکټرانو تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې دوو نورو کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د چاودنې ځای ته نږدې درملتون لرونکي ډاکټر منصور ترین د چاودنې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
زه دننه کلینیک وم، اچانک یو داسې دماکه وسو چې د سره د کرسۍ زه پورته سولم، تقریبا 3 فوټ لوړ سه چتر ولوېدې، دلته توره بډه جوړه سوه. یو دو منټ بعد اول زه راووتم، اور لګېدل یو ټرک لاندې، دلته ډیډ باډیز او زخمیان پراته.
د دې چاودنې پړه بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی پر غاړه اخیستې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې بیګا ل شپې یو بمی چاودنه سوې ده چې د پولیسو په وینا درې مشکوک وسلوال پکې وژل سوې دي. د پېښې تېره شپه د کراچۍ د منګوپیر په غازی ګوټ کې سیمه کې سوې ده. د پولیسو سیمه ییز مشر پیر غلام رسنوی ته وویل:
یہ تیاری کر کے جا رہے تھے،
دی وای دوی په کوم ځای باندې د حمله تیاری کړی و او هلته روان وو چې چاودنه پرې شوې ده. له دوی څخه د دوی شناختی کارډونه او ځینې نور شواهد ترلاسه شوي دي.
په وجلسو کې دوه تنه د بلوچستان د کلا عبدالله او یو تن د وزیرستان شودل سوی دی. ټاکل سوی دی چې د 2013 کال د امن نوبل جایزه نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې اعلان کړل سي. شپاړس کلنه ملالۍ یوسفزۍ په هغو کسانو کې شامل ده چې د دې جایزې لپاره نومول سوی دی. په دې نوماندانو کې د روس او بیلاروس د بشري حقونو لپاره کار کوونکي، د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي، د کانګو یو ډاکټر ډینیس موګوویک او د چلسی مینینګ په نامه د امریکا هغه عسکر هم شامل دي چې د دې هیواد په زرګونو پټ اسنادی ویکیلیکس ویبپاڼې ته ورکړي. ملالۍ یوسفزۍ ته پرون د اروپایي پارلمان لخوا د ساخاروف په نامه جایزه هم ورکړل سوه. دا جایزه د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ته ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیل کومه اختلافه په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د ماموریت موده د 2014 کال تر پای غځولې ده. تم کېږي چې دا په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ځواک د ماموریت د اوږدولو وروستۍ اجازه وي. امریکا او د هغوی ملګري تیاری کوي چې د 2014 کال تر پای له افغانستانه ووځي او هلته د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونو ته وسپاري. د امنیت د شورا په پرون منظور سوي دي پریکړه لیک کې ویل سوي دي چې د افغانستان حالات لا هم د نړۍ د امن او خوندیتوب لپاره ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ګام له لارې پر افغانستان غږ سوي دي چې د درغلیو پر ضد نوره مبارزه وکړي، شفافیت ته وده ورکړي او خپل محاسبه زیاته کړي. اوسمهال په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ کې شاوخوا 8000 عسکر موجود دي چې 6000 پکې د امریکا دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره لیده کاته کړی دی. پرون د افغان ولسمشر په معنی کې په تر سره سوي د ملاقات کې ولسمشر حامد کرزی او اسفندیار ولی خان د سغدرزی پر ډیریدو او د هغه د مخنیوي د لارو چارو په سیمه کې د امن دراوستلو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیلي خبرې کړې دي. له اسفندیار ولی خان سره د هغه د ګوند سنیټر افراسیاب خټک هم ملګری و. د امریکا د پورونو د حد زیاتولو لپاره د ولسمشر بارک اوباما او د هغه د مخالف ریپبلیکن ګوند د مشرانو ترمنځ تازه خبرې اترې بې له نتیجې پای ته رسیدلې دي. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا لیده کاته شو خو دواړو غاړو د پرمختګ کومې خاصې لارې ونه لټولې. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د ریپبلیکن ګوند مشر اریک کانټر ویلې دا خبرې اترې ډېرې ګټورې وې. هغه وویل هیله ده چې د اوباما له ډیموکرات ګوند سره به دا خبرې تری د پنځم به پښپا هم دوام ولري. د امریکا په پارلمان کې د غړي د اکتوبر تر 18 نیټه وخت لري چې لړشت لږه د امریکا د پور اخیستنې حد په لنډمهاله توګه زیات کړي. د حد اوس مهال 14.1 تریلیون ډالر دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا وشال رادیو اوریدل زموږ غاک په منځنۍ صفه 622 کیلو هرتز او زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په ښه نیت له وسلوالو سره د روغې خبرې کول غواړي. په کوټه کې پرونی چاودنه کې د وژل شوی شمیر و تر رسیدل دی. په کراچۍ کې وسلوالو د حملې تیاری کوله چې په چاودنه کې وژل شول. په بلوچستان کې ډاکټران څوک تختوي د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کوي. د نن د سولې نوبل انعام ګټونکي اعلان کیږي. پوهان وایي د ګټونکي نوم لمخ کې نشي معلومېدل ځکه چې دا بهیر پټ وي. او پر روښانه مستقبل خبرونه کې د قوالی سیمو کډوالو لپاره په کیمپونو کې د جوړو ښوونځیو په اړه معلومات ترکو. دا نور سره د شنونو او تبصرو په دې خبرونه کې اوریدل شي. مشال رادیو سره اوسئ. لومړی رپورټ تر اوسه د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله مسعود تازه څرګندونو په ځواب کې ویلي دي چې د حکومت په خلوص او ښه نیت له وسلوالو سره د روغې خبرې پر مخ بیول غواړي. نواز شریف دا خبره تېر ورځ په پېښور کې په گورنر هاوس کې د خبرې غونډې پر وخت کړې ده. تر دې مخکې حکیم الله مسعود د یوې مرکې پر وخت ویلول چې که حکومت او په رښتیا ورسره خبرې کول غواړي نو دوی هم خبرو ته چمتو دي. نواز شریف دا هم ویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د مقابلې لپاره یو روزل شوی ځواک نشته او دا چې دوی د یو داسې ځواک جوړولو کار کوي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث را کوي.
د حکیم الله مسعود د تازه سرګندونو په لړ کې د میاں نواز شریف وینا وه چې دوی د مذاکراتو د لارې د ترهګرۍ د ستونزې د هوارولو په لړ کې سنجیده دي، نو ځکه دوی د 9 ستمبر په ټولګوندیزه غونډه کې د ترهګرۍ ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کولو ته لومړیتوب ورکړی و.
حکومت چاته کې د دې مسلې کو
حکومت واړی چې د ناستی دلاری د مسله حل کړي پکار نه دا چې په دې هیواد کې نور ځانی زیان رامنځته شي. حکومت د نیت په اخلاص سره د دې لارې کارول واړی او هم د دې لپاره مونږ د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه او په هغې کې په اتفاقي رایې مونږ دا فیصله کړې وه چې د مذاکراتو دا اپشن دې پر مخ بوتلې شي. نو مونږ په اخلاص سره مذاکرات په مخ بوتلل واړو او زمونږ په فکر که په دې لاره د دې ستونزې حل راویستلی کېدی شي نو د دې نه ښه حل بل نشي کېدلی.
په گورنر هاوس پیښور کې په خبری کانفرنس کې میا نواز شریف وویل چې تر دې دمه په پاکستان کې د ترهګرۍ د مقابلې لپاره یوه اداره هم نشته او دوی په ټولو صوبو کې د داسې ادارو په جوړولو کار پیل کړی دی.
دہشت گردی کو کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ٹرینڈ فورس نہیں ہے ملک کے اندر.
دا وخت په ملک کې د ترګرۍ د مقابلې کولو لپاره په ملک کې د ننه په یو ځای کې هم روزل شوی ځواک نشته او د ټولو سره په دې خبرې اترې شوې دي چې دلته مونږ ته د ترګرۍ د مقابلې لپاره د یو خصوصي ځواک ضرورت دی او زر تر زره دي دغه ځواک جوړ کړی شي. دا پیسلې وسوس شوې دي او د دې پیسلو وروسته مونږ دلته ستاسو خواله راغلی یو او دا کار په هر صوبه کې روان دی. وزیر اعظم میا نواز شریف زیاته کړه چې دوی ترهګرو او مجرمانو ته د سزا ورکولو یقیني کولو لپاره په یو خصوصي قانون جوړولو باندې هم کار پیل کړی دی.
پوره ملک لپاره هم ایک سپیشل لا لے کے آ رہے ہیں قانون
د ټول هیواد لپاره مونږ یو خصوصي قانون جوړو. هغه قانون تقریبا مونږ تیار کړی دی او څو ورځو کې به ستاسو په وړاندې راشي. ولې چې ډېر لوی لوی مجرمان عدالتونو ته راځي او هغې ته ضمانتونه میلاویږي او دا یو حقیقت دی چې مونږ له منل پکار دی او ویل کېږي چې ثبوت نشته او گواه نشته او پیسلې نه کېږي او دلته کې دا هم حالات دي چې ججان هم د پیسلو کولو نه یریږي او گواهان هم د گواهۍ ورکولو نه یریږي.
جج بھی فیصلے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, گواہ بھی پیش ہونے سے ڈرتے ہیں.
د میا نواز شریف سره په گورنر هاوس کې د پیښور د کوهټۍ د چرچ او د خیسخانې د بمی چاودنو زپل شوی کورنو هم لیدل کتل وکړل او د ترګری زپلو کورنو سره د مالی مرستې لپاره وزیر اعظم د 15 کروڑ روپو اعلان وکړو او د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د ترګری زپلو لپاره په باقاعده توګه میا نواز شریف د یوې مالی ادارې جوړولو اعلان هم وکړو. ولام هوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې د زیارت مازیګر په چاودنه کې د وژل شوی شمیر اووه ته رسېدلی دی. په دې کې د پولیسو د یوه سرتېری او ولسی وګړي وژل شوي دي. ګڼ شمېر نور ژوبل شوي کسان چې دي چې پکې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي د مختلفو روغتونونو ته رسول شوي دي. د برید پړه بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبوله کړې ده. خدای نور ناصر نور تفصیل راکوي.
د کوټې له باچا خان چوک سره څیرمه په لیاقت بازار کې د سیټي پولیسو تاڼې مخې ته د جمعرات مازدیګر چاودنې تر څلوېښتو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. امنیتي چارواکي وایي چاودنه په بایسکل کې چاودېدونکو توکو په مټ سوې چې په مړیو او ژوبل سویو کې د پولیسو د یوه سرتېري په شمول یو شمېر ولسي وګړي مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. چاودنه په داسې حال کې سوې چې په لیاقت بازار کې وګړي د اختر د تیاریو لپاره د شیانو په اخیستلو کې بوخت وو. ډاکټر منصور ترین چې په همدې ځای کې یې درملتون دی تر چاودنې سمدستي وروسته مشال راډیو ته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
زه دننه کلینیک وم, اچانک یو داسې دماکه وسو چې د سره د کرسي زه پورته سولم تقریبا 3 فوټ لوړ ته چتره ولوېدې. دلته توره بډه جوړه سوه. یو دو منټ بعد اول زه راووتم, شاوخوا انسان نو, صرف اور لګېدلی و ټرک لاندې, دلته ډیډ باډیز او زخمیان پراته.
د کوټې د امنیتي چارواکو په خبره په دې چاودنه کې له څلورو بیا تر 15 کیلوګرامه پورې چاودېدونکي توکي کارول سوي چې ژغ یې د کوټې په ټول بازار کې واورېدل سو. د عبدالبشیر په نامه یو ځوان چې د سیټي پولیسو تانې مخې ته په تړه چپل خرڅوي او په دې چاودنه کې ژوبل سوی, د چاودنې په اړه یې څه داسې وویل زه لاندې د سامان په رایستلو کې بخت وم چې یو دم درز سو او موږ ټول لاندې ولوېدل. شیشې ټولې ماتې سوې او په سر کې مې ولګېدې. له ما سره همدلته زما دوه ورونه وه او یو مې ترب و چې اوس د درې واړو هیڅ درک نشته. د دې سره تر چاودنې وروسته د کوټې کمیشنر عثمان ګل له رسنیو سره په خبرو کې وویل په چاودنه کې 15 تنه وژل سوي او 23 نور ژوبل سوي چې د کوټې سنډیمن او سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړي دي. زموږ د سیټي تھانې مخې ته په یوه بایسیکل کې آی ای ډی ځای پر ځای سوی چې له 4 تر 15 کیلوګرامه پورې وزن یې وو او دا بایسیکل د تھانې مخې ته ولاړ وو. د دې له چاودلو سره تقریبا 240 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي چې په هغه کې 15 وژل سوي. تر دې وروسته بیا د جمعرات په شپه ناوخته د سی ایم ایچ روغتون ډاکترانو مشال راډیو ته وویل په روغتون کې دوه نورو ټپیانو سا ورکړه چې ورسره د وژل سویو شمیر اوو ته ورسید. د لیاقت بازار د دې بمې برید مسؤلیت د وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی ویاند مرید بلوچ رسنیو ته قبول کړی دی. یو بی ای بلوچ بلتون غشتون کې وسلواله ډله ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کوټه او بلوچ میشتو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو او د ورته بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخلي. بلې خواته د پاکستان صدر ممنون حسین، د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي، وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او ګڼ شمېر سیاستوالو د لیاقت بازار د دې بمې برید غندنه کړې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان په صنعتي ښار کراچۍ کې هم بیګا د شپې یوه بمی حمله وشوه. پولیس وایي په دې چاودنه کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو په خبره دا وسلوال خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په خپلو بارودو وژل شول. دا چاودنه د ښار د منګوپیر په غازی ګوټ کې شوې ده. نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې.
پولیس چارواکی وایي چاودنه د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د ښار د منګوپیر په غازی ګوټ کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې په یو موټر سایکل کې چاودیدونکي توکي وچاودېدل. د سیمې د پولیسو مشر پیر غلام د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې چاودنې له امله درې کسان وژل شوي دي. د هغه په خبره درې وړه کسان ترهګر وو. دی وایي دوی په کوم ځای باندې د حملې تیاری کړې وه او هلته روان وو چې چاودنه پرې شوې ده. له دوی څخه د دوی شناختي کارډونه او ځینې نور شواهد ترلاسه شوي دي. په وژل شوو کسانو کې دوه کسان رفیع الله او عصمت الله د بلوچستان صوبې د قلعه عبدالله سیمې او یو تن عبید حسین مسعود د وزیرستان استوګن دی. د پولیس مشر په خبره داسې ښکاري چې په دوی چاودیدلي بارودي توکي خپل هدف ته د رسېدو د مخه په دوی چاودیدلي دي. د سیمې خلک وایي چاودنه دومره زورور وه چې اواز یې تر لرې لرې واورېدل شو. د چاودنې له امله یو ټرک او نورو ګاډو ته هم زیان اوښتی دی. پولیس وایي د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس یې د چاودنې په اړه پلټنې شروع کړې دي. یاد دې وي په کراچۍ کې د ستمبر له 15 نیټې راهسې د دغه ښار په مختلفو برخو کې د بدامنۍ د زیاتو شوو پیښو په ضد هدفي عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي. د بلوچستان او په خاصه توګه د کوټې ښار سرکاري ډاکټرانو له تیرې یوې اونۍ راهیسې له کار کولو انکار کړی دی. دوی آی کچېری حکومت تختول شوی ډاکټر مناف ترین خوشی نکړ نو دوی به دندې پرېږدي او له بلوچستان نور صوبو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کوټې نومیالی ډاکټر مناف ترین د سپتمبر پر 18 تختول شوی او تر اوسه دا نه معلومه چې هغه چیرې دی. د مشال رادیو خبریال بوریوال کاکړ د دې معلومولو هڅه کړې ده چې په بلوچستان کې ډاکټران څوک تختوي، دوی بیا څنګه خوشی کول کیږي او صوبایي حکومت د دې ډاکټرانو د تختونې د مخنیوي لپاره څه کړي او کوي.
د پاکستان د ډاکټرانو اتحادیه یا د پاکستان میډیکل اسوسییشن چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې په یو خبري غونډه کې وویل تر شل شپې زیات وخت وسو خو حکومت د ډاکټر مناف ترین د مندلو او راخوشي کولو په لړ کې هیڅ د پاموړ ګامونه نه دی پورته کړی. د بلوچستان د حکومت ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې که څه هم دوی تر اوسه یو شمیر چاپی وهلی دي خو د ډاکټر مناف ترین په مندلو کې نه دی بریالی سوی. پښتنه دا ده چې د ډاکټرانو تښتونکي څوک دي او له هغوی سره په دې کې مرسته څوک کوي. د پاکستان د ډاکټرانو اتحادیه د سټیرینګ کمیټې مشر ډاکټر حقداد ترین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
څوک وایي په اسمبلی کې خلک ناست وو، په تېرې اسمبلی کې څوک وایي چې کم چې قبایلي مشران دي هغه په دې خلکو پښتنایي کوي، بعض خلک دا ایجنسیانې هم په دې کې ملوث دي.
د بلوچستان له حکومتي ویاند جان محمد بولیدی څخه مې وپوښتل چې د ډاکټرانو له تښتونکو سره د استخباراتي ادارو د ملګرتیا خبره تر کوم حد رښتیا ده، نو هغه وویل چې دوی په دې اړه ثبوت نه لري.
له موږ سره داسې ثبوت نشته د کوم پر اساس چې موږ وایو چې د دې پیښو تر شا څوک دي. که چیرې له حکومت سره داسې ثبوت وای نو حکومت به په سمدستي توګه دې ادارو ته ویلي وو چې دا خلک له تاسو سره دي او یا ستاسو له کسانو سره دي، دا موږ ته وسپاره.
خو په حکومت کې د شریک پښتونخوا ملي اومي ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ بیا وای استخباراتي ادارې له هغو خلکو سره ملګري دي څوک چې ډاکټران تښتوي.
په دې کې انټیلیجنس ادارې سری دا شامل دي، دې کې شک نشته او د هیڅ خلک هم ځینې داسې جمهور خلک په دې کې شامل دي. دا امکان نه لري دا کار نشي کنټرولېدلی او که دوی لازم واخلي دوی ځمې کښېني. دا یقین وکړه د پولیسو زموږ لوي دا صلاحیت لري چې په شپږ میاشت کې دا ټول صورتحال څه دی دا کنټرولولی شي.
ډاکټر حقداد ترین وویل چې تر اوسه شاوخوا دیارلس ډاکټران له تښتول کېدو وروسته په داسې طریقه راخوشې سوي دي چې حکومت پکې هیڅ مرسته نه ده کړې. د ډاکټر حقداد ترین په وینا د کوټې چمن او لورلای د ډاکټرانو په ګډون ټولو تښتول سوو ډاکټرانو د ځان خلاصولو لپاره څه کم شل میلیونه روپۍ تښتونکو ته ورکړې دي.
یو کروڑ کې واسه تر 3 کروڑ روپې پورې یو ډاکټر هم دکړي او هغه داسې نه چې ډاکټر سیاسې چارې دې دادو نه پیسې ادا کړي، بلکې هغه چا د پیسې اخیستې دي د بل څه په پور اخیستې دي، دا اوس دې کم کار کوي چې تنخواه راځي هغه په هغه پورو کې 2 روپۍ ادا کړي.
له ژوب سره اړه لرونکی د نفسیاتو مشهور ډاکټر غلام رسول کاکړ هم د تیر کال د اګست پر لومړۍ نیټه تښتول سوی وو چې بیا د پیسو په بدل کې خوشی سو. ډاکټر غلام رسول کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د پر خوشی کولو کې هیڅ مرسته نه وکړي، بلکې یو څه د ډاکټرانو، سیاستوالو، عوامو خلکو هلې ځلې وي او بل د کورنۍ تښتونکو ته پیسې ورکړي وي.
واقعي پیسې ورکول شول دا خو ډېرې نه سیکرټي د سړي په څنګ سره خو لیکن مشر ډېر غټه مونږ چې هغه نه توا یادې په خپله ورکول.
د بلوچستان له حکومتي ویان جان محمد بولیدی څخه مې پښتنه وکړه، نو هغه دا ومنله چې دوی له دې کورنۍ سره مالی مرستې نه دي کړې.
دا رښتیا دي چې حکومت دې کورنیو ته پیسې نه دي ورکړي، خو دا اوس یو کاروبار جوړ شوی او خلک په خپل سر له تښتونکو سره خبرې کوي او خپل کسان را خوشي کوي. دا خبره هم رښتیا ده چې حکومت تر اوسه د سړي تښتونکو په نیولو کې نه دی بریالی شوی، خو دومره ده چې اوس په دې پیښو کې تر ډېره حده کمی راغلی.
ډاکټر حقداد ترین وویل په بلوچستان کې ډاکټران اوس دې حالت ته رسول سوي دي چې یا خو بلې صوبې ته ولاړ سي او یا هم له پاکستانه ووځي.
موږ د مور د پلار په حیثیت سره د لې د عوام د خپل غریب خلکو خدمت کول غواړو، لیکن په دې حالاتو کې اوس ډېر خلک داسې دي چې هغه بهر ولاړل، ډېر دا تراز دي چې هغه اوس د نورو صوبو ته ولاړل او دا به یو وخت دا تراز راسي چې ښار کې به دننه دا تراز ډاکټر نه وي پاتې چې هغه یو ساده د معدې د درد د یو ټوخي د دې علاج وکړي. د دې دپاره به خلک یا به کراچي ته ځي یا به لاهور ته ځي.
د بلوچستان په پښتنه سیمه کې د ډاکټرانو د تښتولو پیښې په داسې وخت کې زیات سوي دي چې د ځایي خلکو په وینا نه یوازې هلته د پاکستاني طالبانو کاروایانې زیات سوي دي، بلکې ځینې ډاکټران هم له تښتول کېدو وروسته له قبایلي سیمو څخه راخوشي سوي دي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
د روان کال د سولې نوبل جایزې په امکاني ګټونکو کې د تعلیم مبارز ملال یوسفزی نوم هم یادېږي. له نوموړي سره سره د کانګو د یو ډاکټر دینیس مکویګي نوم هم د جایزې لپاره یو له غوره نوماندانو ګڼل کیږي. ټاکل شوی دا چې د دې انعام د ګټونکي یا ګټونکو اعلان نن وشي. دا چې د سولې نوبل انعام د جایزې ګټونکي لپاره څه معیار وي او بیا پکې د ملال یوسفزی څه پوزیشن دی، جواب یې د ملیحه امیرزاده پر پورت کې.
د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزئی یو له هغو مخورو کسانو نه ده چې د سخ کال نوبل امن ایوارډ لپاره کاندیدان دي. دغه ایوارډ د اکتوبر پر 11 نیټه یعنی د جمعې په ورځ اعلانېږي. د دې ایوارډ لپاره د ملاله ترڅنګ د کانګو د یو ډاکټر ډینیس مکویچی هم ذکر کیږي. هغه په کانګو کې د هغو ښځو د مرستې لپاره یو هسپتال او اداره جوړه کړې له چا سره چې د ځایي او بهرنیو وسلوالو او د پوځي سرتیرو لخوا جنسي تیری شوی وي. په ناروې کې د ساینس او ټیکنالوژي په یونیورسټي کې د سوشیالوجي او پولیټیکل ساینس پروفیسر توربیورن لینډستروم نوتسن چې د نوبل امن جایزې یو ماهر دی له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امیدوارانو د انتخاب پر معیار په خپلو څرګندونو کې ویل
The selection process is very closed. It's not an open process.
دا انتخاب یو پټ بهیر وی چې پکې ولست معلومات نه برسېره کیږي. د دې انتخاب معیار الفرید نوبل په خپل وصیتنامه کې بیان کړی دی. هغه لیکلی دی چې دغه جایزه باید هغه کس ته ورکړل شي چې په تیر یو کال کې د بشري پیوستون لپاره کار کړی وي. په وصیت کې دا هم په ګوته شوی دی چې دې کس باید د امن تحریک پر مخ وړوي. که څه هم زما په فکر په تیر څو کالونو کې دې ته زیاته توجه نه ده ورکړل شوې.
I don't think that has been paid so much attention to in recent years.
Malala Yousafzai په سواد کې د طالبانو د کنټرول په وخت د جینکو د تعلیم لپاره आवाज اوچت کړو. هغه په روز کال د اکتوبر پر 9 نیټه وسلوالو طالبانو په دزو وشتله خو پکې بچ پاتې شو او په بریتانیا کې علاج شو. ملاله د جینکو د تعلیم کمپین ته دوام ورکړی دی. دا چې د نوبل امن جایزې لپاره د کاندیدیدلو یو مهم شرط د امن په برخه کې مبارزه ده، نو دې معیار ته په کتلو ملاله یوسفزئی په کوم ځای کې راځي؟ لینډستروم نوتسن یې په اړه وایي.
د
نوبل کمیټه او په خاص توګه د وسنی چیرمن یاګلانګ په موده کې دغه جایزې د معیار په پراخه توګه تشریح شوې ده. نو ملاله یو امیدواره پر دې کېدای شي چې هغه د یوې خاصې رویې علامت جوړه شوې ده او یا له همدې لارې کېدای شي طالبان چې ملاله ویشتلې ده په جګړه کې د یو لانجمن قوت په نامه وپیژندل شي. زما په خیال ملاله یوه ډېره قوي امیدواره ده، پر دې نه چې هغه څه کړي دي، بلکې پر دې چې هغه د څه شي استازیتوب کوي. که د مسودې متن ته وکتل شي نو د ملاله د امیدوارۍ امکان نه جوړیږي، ځکه چې په کار د امیدوار یو فعال مبارز پاتې شوی وي. خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د نوبل امن کمیټې د معیار که په لویه پیمانه تشریح وشي نو زما په فکر ملاله د جایزې لپاره د قوي امیدوارانو په لیکه کې راځي.
د طالبانو له بریده ژوندی راوتلې ملاله یوسفزئی اوس په نړیواله توګه ډاډ ګیرنې او جایزې ترلاسه کوي. نوموړي ته سږ کال د هارورډ پوهنتون د بشرپالنې کلنۍ جایزه ورکړل شوه. هغې ته د سږني کال د مدني ټولنې مشري نام په آیرلند کې ټیمپرری نړیوال امن ایوارډ او د زیارت په ورځ اروپایي پارلمان د سخاروف جایزه ورکړه چې د اروپا تر ټولو غوره جایزه ګڼل کیږي. د پاکستان حکومت هم ملاله ته ستاره شجاعت ورکړی دی. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملاله یوسفزئی په نیویارک کې د کلینټن جهانی شهریت جایزې په مراسمو کې د برخې اخیستلو پر وخت وویل چې سوله په ټوپک نه بلکې په قلم راتللی شي او د ټولو مسلو حل په تعلیم کې دی.
د شبقدر په ارنده سیمه کې د لومړنیو زده کړو یو خوونځی چې 19 کاله مخکې د تعلیمي ادارې او د سکول ځمکې مالک ترمنځ د لانجې له کبله تړل شوی و، د سکول بیرته پرانستل شوی دی خو په خوونځي کې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. که څه هم دا خوونځی د هلکانو لپاره دی خو د سیمې نجونه هم زده کړو ته ورځي. د دې زده کوونکو په خبره نه برښنا لري، نه اوبه او نه هم نورې اسانتیاوې. آیا حکومت په درې ترڅ کې څه کوي او که څنګه؟ تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې.
د شبقدر ارنډي په سیمه کې سرکاري پرایمري سکول چې په کال 1990 کې د تعلیمي ادارې او د ځمکې د مالک ترمنځ د یوې تنازع د وجې بند شوی و. 19 کلونو وروسته یو وار بیا پرانستل شوی دی. په یاد شوی سکول کې تر د اول جمعات پورې ماشومان زده کړې کوي چې شمیر یې اویا دی. د سکول د هلکانو لپاره جوړ دی، ولې د نږدې کورونو یو شمیر ماشومان جنکې هم پکې سبق وای او د دوی په وینا چې په سکول کې هغه سہولتونه نشته دی کوم چې په کار وي.
بلیم پکې نشته، ایران کول سای شلېدلې دي، هلته دیوالونه هم نشته، سپېر او زیار سراز بجلی هم نشته.
مجاهد د اول جماعت زده کوونکی دی او هغه په اسکول کې ستونزې هم بیان کړې او د حکومت نه غوښتنه وکړه.
د کلکو اجال نه شیر دی او بجلی هم پکې نشته. حکومت ته دا وویل چې دیوالونه را احساس کوه کلکې ملکې سمې او بجلی هم راته را فری.
بیا مو د یو ځای اوسیدونکو علی مانشیر سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
چې سړک بغاړه باندې سکول دی او نیچر دی وریشته دی وی سیم نشته دی، ما هغه سکول دی په خواجه کوم سکول او چوکیدار مسله هم ده، چوکیدار هم نشته او نن سبا خدا حالات دي چوکیدار خامخا سکول کې پکار دی.
له دې وروسته مو د سکول استاد محمد اسلام سره خبرې وکړې، نو هغه وویل خپل تعلیمي چارواکو ته ستونزې وړاندې کړې، 12,000 روپۍ ورته د رنګ روغن لپاره ورکړې شوې وي، خو په هغه ټول کارونه نه و ممکن.
یا خو د سکول چریواري نشته، دا زیاته سیندې د علاقه د باندې تصفیم ګرځي را ګرځي سناورم ګرځي، دا نه اوبه نظام نشته دي، ماشومان لمنګ بوتل کې یو ځای نه بل ځای نه اوبه راوړو، هغه ټوله بس د غوی لپاره استعمالوم.
دا محمد اسلام په وینا چې څو ورځې وړاندې د تعلیمي محکمې ضلع 400 مشر د هغوی سکول ته راغلی او په اسکول کې د ټولو هغه ستونزو رپورت هم جوړ کړو کوم چې هغوی ته په اسکول کې ورپېښه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شبقدر.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. همدارز زموږ خبرونه په منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز هم دا اوس اوري، خو په فیسبوک پر پاڼه باندې هم زموږ خبرونه ټول خوښولای شئ، هلته ورتللی شئ او د پخواني خبرونو آرشیو هم پیدا کولای شئ. د دې ترڅنګ په ټویټر باندې له تازه خبرونو او تبصرو هم خبرې دای شي، او لموږ سره چې ملګری یاست نو وخت په وخت په خپل هم هلته تبصرې کولای شي. ورزو بوروال کاکړ ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د حکومت په خلوص او شنیت له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ بیول غواړي. نوموړي دا خبرې اترې تیر ماښام په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په کور کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې دي. د بلوچستان په کوټه کې د پرونی 14 د مړو شمیر اوو ته رسیدلې، په دې 14 کې په وجو بنسو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د دې 14 پړه بلوچ بلتون غشتونکو وسلواله ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. د پاکستان په کراچي ښار کې بیګا لشپی په یو 14 کې د پولیس په وینا درې مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د پیښه تیر شپه د کراچي د منګوپیر په غازی ګوټ سیمه کې شوی ده. ټاکل شوی ده چې د 2013 کال د امن نوبل جایزې نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې اعلان شي. 14 کلنه ملاله یوسفزی په هغو کسانو کې شامل ده چې د دې جایزې لپاره نومول شوی دی. او د امریکا د پورونو د حد زیاتولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما او د هغه د مخالف ریپبلیکن ګوند د مشرانو ترمنځ تازه خبرې اترې بیل نتیجې پای ته رسیدلې دي. د سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی دی چې د لید کاته شوو خو دواړه غاړې د پرمختګ کومې خاصې لارې ونه لټولې.
د خبرونو لنډیز بل مشال راډیو اوریدا اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده، مهمې ادارې لوستې دي او برخې په دې رپورټ کې راوځي کړې دي.
نن د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پېښور کې د پولیو ساسکو ورکولو مهم پټ په پټه شروع کړی شوی دی. او کومو سیمو کې چې ساسکي ورکړې کیږي هلته د موټر سایکل په غبرګه سورلۍ هم بندیز لګولې شوی دی، او دا ځکه چې څو ورځې وړاندې د پولیو ساسکو یو دستوره کې ناوړه پېښه رامنځته شوې وه، نو د هغې وروسته دا عمل په خفیه طریقه ترسره کیږي. ادارې وایي چې د پولیو ساسکي ورکوونکو رضاکارانو حفاظت یوازې د حکومت نه بلکې د عام خلکو هم ذمہواری ده. او افسوس داري چې یو کار د اسلام په نیز غوره دي او ورسره د ماشومان ژوند او خصيحت تړلې دي، نو بیا ولی بعضی خلک ته دي خلاف دي او دا کار په پټه تر سره کیږي. اداریا اخر کې زیاتوي چې هر څوک په ښکار ډول د دې مهم لوی کامیابی مخې ته نه دراغلي، نو په پټه سره به د دې ناکامي څه عجیب خبره نه وي. او بل دا چې که د مجبوری تر لاندې د دې حکومتي ګام سره اتفاق وشي نو بیل خبره ده، ګنې په هیڅ جوړ هم دا عمل د منلو وړ نه دی. بل طرف ته جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې د طالبانو لخوا ورکړې شوی بیان ته کتنه کړې ده او لیکي چې د حکومت او طالبانو د مذاکراتو لړکې د شورو په ورځ یو نوی وړاندیز مخې تراغلی دی چې پکې د طالبانو مشر د حکومت سره په سنجیدګۍ مذاکراتو د رضامندۍ څرګندونه کړې ده. او دوی مدا چې مذاکرات د جرګې په ذریعه کېدل پکار دي. د ادارې په وینا چې اوس د طالبانو لخوا په ډاګه کړې شو نو باید چې حکومت هم د دینا گٹا پور تکڑی او پسندستی توگا اقدامات پیل کڑی ادری وڑان دلی کی چی زین خلق دا گیلہ کوی چی د مذاکرات لڑکی دی اولس پ اعتماد کی واغستی شی او ہر سدی اولس ت پڈاگ کڑی شی او دا چی د مذاکرات نو وڑان دی پ فوری توگا دزبندی اوکڑی شی زک چی لدینا نیخ پنی غزیان اولس ت رسی او ک دغه شان چودنی هم روانی او اپریشن هم نو اولس تبا دا مذاکراتی عمل د قبلول وڑ نوی نو باید چی دوان ڈلی دو اولس درد محسوس کری او دامن لٹول لپارا غور لار اوٹا کی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز د افغان طالبانو یو مشر ملا برادر د خوشی کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. افغان طالبان وایي پاکستان ملا برادر نه دی خوشی کړی. د ورځپاڼې په خبره لدی وینا سره د پاکستان خبره مشکوکه شوې ده چې وایي د افغانستان سولې بهیر ملاتړ په موخه یې برادر خوشی کړی دی. بلبل فورن پالیسی مجلې د تامس ریکس یوه لیکنه خبره کړې ده چې پکې د ویلي په افغانستان کې د امریکایي جنگ دومره موده وشوه چې اوس پکې برخه اخیستونکو ځنو پوځیانو ته به هم د دې پیل یاد نه وي. د دواړو لیکنو مهمه برخه لمنور شاورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان طالبانو د تیرې چهارشنبې په ورځ په ډاګه وویل چې پاکستان د دوی دویم مشر ملا عبدالغنی برادر نه دی خوشی کړی. د څرګندونو د پاکستان هغه وینا د شک لاندې راوسته چې پکې یې ویلي وو افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره یې ملا برادر خوشی کړی دی. افغان طالبانو په خپل یو لیکل شوی بیان کې ویلي ملا برادر لا هم په جیل کې شپې ورځې تیروي او ورځ په ورځ یې صحت خرابیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو سره د مذاکراتو په اړه متضاد خبرې مخې ته راځي، دا ډیره ګرانه ده چې دا ډول بیان حقیقت معلوم کړی شي. که د طالبانو دا وینا رښتیا ومنل شي نو په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان ژمنې د اندېښنو ښکار کیږي. خو دا بیان په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغانستان نه د امریکایي جنگي ځواکونو د وتلو نه پس د جنگ او یا هم د مذاکراتو په اړه د یاغیانو افغان حکومتي چارواکو د پاکستان د استخباراتي ادارې او پخپلا د ملا برادر نظر هم واضح نه دی. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې هم د تحریک طالبان سره د مذاکراتو کولو یا نه کولو په حق لا ګرم باسونه روان دي. په خاص توګه په دې ورستیو کې د وسلوالو لخوا د بمی چاودنو او په بره دیر کې د اعلی پوځي چارواکو د وجنې نه پس د هیواد د امنیت لپاره د مذاکراتو خبره ډیره مهمه ګڼل کیږي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د تامس ریکس یو لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وایي افغانستان کې د امریکایي جنگ دومره موده وشوه چې اوس دې کې برخه اخیستونکي ځنې پوځیانو ته به د دې شروعات هم یاد نه وي. تامس لیکي د تیر اتوار په ورځ د کندهار په مشرقي برخه کې د امریکا سلور پوځیان ووجل شو چې پکې د پوځ یو 15 کلنه خزیده غړې لیفټننت جینیفر هم شامل و. نوموړي د خپل وطن نه لرې د دنیا تر ټولو خطرناکه برخه کې خپلې ذمہواری ترسره کولې او د مرګ نه پس ورته پوځي اعزاز هم ورکړ شو. لیکوال وایي دا خو د ګڼ شمیر پیښونه یو ده چې ما یاد کړه. دا راز افغانستان کې د ډیرو وجل شو امریکایي پوځیانو کیسې مې یاد ساتلې خو ځنې اوس زمانه هم هېرې دي. لیکوال وایي نه دی خبر چې تر کومې به دا یاد وساتلې شي او تر کومې به دا سلسله جاری وي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زلی خان په تیرې پی یو روشن فکر سړی.
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
تاجي صاحب حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مرام دا و چې له بولانه تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د الفلا په نوم د یو شخصي پونتون د زده کوونکو یا محصلینو په لاس ته جوړ شوی او شیانو یو ورځنی نندارتون شوی دی. په دې نندارتون کې د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو د خپلو تولیداتو یا پیداواري شیانو نمونې نندارې ته وړاندې کړې. نندارتون ته ګڼ شمیر زده کوونکي او ننګرهار میشتي کسان ورغلي ول. نور تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد راکوي.
د الفلا خصوصي پونتون مشر ډاکټر سید معشوق سادات د نندارتون د پرانستې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې د نندارتون له پرانستې مقصد دا دی چې افغاني تولیداتو ته کورنۍ او بهرنۍ بازار ومومي.
موږ د نننۍ نندارتون موخه او هدف دا و چې موږ څنګه وشو کولای په افغانستان کې په دولتي او خصوصي پونتونونو کې عملي زده کړې رایج کړو. بل هدف مو د خدا او چې موږ څنګه وشو کولای په هیواد کې خپلو هغو وړو تجارانو هوی وړي کمپنی لري دوی ته څنګه مونږه د بازار یابۍ طریقې ور وخیو، دوی ته د منیجمنت طریقې وخیو، دوی ته د فایننس سیستم مونږ برابر کو، او همدارنګه د دوی کوم محصولات او کوم تولیدات چې لري دا د هیواد په ټولو خلکو او بل اخره دوی ته یو مجموعي نړیوال بازار پیدا کړو.
د یاد پونتون د اقتصاد پونځي او تن محصل خلیل الرحمن محمد خیل داس یو دوربین نندارې ته وړاندې کړو چې د دیواله تر شا به کې هم ننداره کېدلې شو. نوموړي مشال راډیو ته وویل
انګلیسي کې دی ته پیریسکوپ وي، موږ د پښتو کې چپه دوربین نوم یې خې دی. ان په اصل پیریسکوپ او په دې کې فرق صرف دومره دی چې هغه کې های ټیکنالوژي دغه شوې ده، موږ په دې کې ډیره ساده شیشې استعمال کړي دي. ان هغه شوی نه موږ ته خېکم چې دیوال نه پنه، او دغه پروډکټ یادا شي چې کوم دی دا ما د افغانستان ملي ځواکونو ته په خصوصا باندې دا ما ټیکټ کړي دي. کچیر ته افغان دولت زموږ نه وغواړي لوی پیمانه باندې موږ کولای شو دا وته جوړ کړو.
د علیمت په نوم د اقتصاد زیو بلتن زده کون کې چې لوو ډول وچو میوه سخه مربا جوړ کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه سیون مکروز شکم دي د خوراک لپاره دغه تولید او جس په نامه مربا مونږ جوړ کړی، او اول ځل لپاره مونږ ډیسکاونټ ریټ باندې خرڅو. په دې لمنګه دا سی هغه ور کړه کوالټي ور کړه چې ان شاء الله هر سړی به خوښ کی او هر سړی به دې ډیمانډ ته غوښتنه وکړي.
دغه نندارتون ته د بیلابیلو علمی موسسو استاذ هم ورغلی ول. د ننګرهار پونتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس ببرک مخیل خوشاله و چې په لومړي ځل د اقتصاد پوهنځي د محصلینو عملی کار وکوت. نو موړی وایي
متاسفانه زمونږ اقتصاد پوهنځي چې دي تر ډیره هماغه په تیوریکي لحاظ باندې چې پوهانو کوم کتابونه لیکلي دي هماغسې تدریسیږي، عملي برخې ته ډیر کم پام کیږي. اوس چې زه ګورم په الفلا پوهنتون کې د دوی د اقتصاد پوهنځي دغه نمخ چې د تیوري تر څنګ په عملي برخه کې خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي دي، دا واقعا یو نوې خبره ده، دا زه یو ابتکار بولم.
سره له دې چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د بیلابیلو افغاني تولیداتو وړې کارخانې جوړې شوې چې بیلابیل خوراکي او د ژوند نورو اړتیاو توکي برابروي، خو بیا هم خلک بهرنیو توکو ته ارزښت ورکوي. خو اقتصاد پوهان وایي چې کچيري ولس د بهرني تولیداتو په نسبت افغاني هغو ته مخه کړي، نو د خپل ایواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې به لاس لرلې وي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اروپای پارلمان د تعلیم مبارز ملالی یوسفزئی ته د سخاروف کالنۍ جایزه ورکړې ده. دا جایزه د فکری ازادۍ لپاره ورکول کیږي. دا انعام له 1988 زیږدیز کال راهیسې د بشري ازادۍ لپاره هلو ځلو کوونکو ته ورکول کیږي. تر دې مخکې دا انعام د جنوبي افریقا د نسلي برابرۍ او ازادۍ لپاره هلې ځلې کوونکي نلسن منډیلا او د برما بشري او سیاسي ازادۍ فعالې آنګ سانګ سوچي ته ورکړل شوی دی. ملالی ته د سخاروف جایزې ورکولو په اړه تفصیل د قاسم خان مندوخیل پر رپورت کې.
د تعلیم جهانی مبارزې ملالی یوسفزئی ته اروپایي پارلمان د 2013 کال سخاروف جایزه اعلان کړه. د اروپایي پارلمان لپاره د برتانیا لیبرال ګوند غړي سر ګراهام واټسن چې ملالی د فکری ازادۍ سخاروف جایزې لپاره نومولې وه، په برسلز کې د مشال راډیو خبریال ریکارډ یوزویک ته وویل
I nominated Malala Yousafzai because I believe she represents
ما ملالا ونوموله ځکه چې هغه په وداسې ټولنه کې د ښځو تعلیمي حقونو لپاره راوچتیږي چې دا غوې لزده کړو انکار کوي.
سر گراهم واټسن زیاته کړه چې ملالی ته جایزه ورکول نه یوازې هغې ته ارزښت ورکول دي، بلکې په پاکستانی ټولنه کې هغو خلکو ته ور په یادول دي چې د ښځو له تعلیمه انکار د نړۍ پراخې برخې ته د منلو نه دی. په دې اړه د اروپایي پارلمان غړي جوزف داول چې د یورپ ولسی ګوند مشر دی وویل ملاله د ټولو ځوانانو لپاره د ننګ څلی دی چې دوی ترې د جرات الهام اخلي. د زیاته کړه هغه لکه یوه ډیوه تیاری لارې رڼوي. د سخاروف په نوم دا معتبره جایزه له 1988 کال راهیسې د روسیې ساینس پو اندری سخاروف په ویاړ هغو کسانو او سازمانونو ته چې د بشري ازادیو لپاره مبارزه کوي ورکول کیږي. د سخاروف جایزه تر دې مخکې په جنوبي افریقا کې د ازادۍ مبارز نیلسن منډیلا، په میامار کې د بشري حقوقو مدافع اونګ سان سوچی او د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان ته هم ورکول شوې ده. د سخاروف جایزه لږ تر لږ 15,000 ډالر مادي ارزښت لري او د بشري حقوقو په برخه کې د اروپایي اتحادیې د تر ټولو معتبرو جایزو څخه ګڼل کیږي. ملالی یوسفزی د نوبل امن جایزې ته هم کاندید ده. ټاکل شوی چې د سولې لپاره د نوبل نړیواله جایزه سبا د جمعې په ورځ اعلان شي. ملاله 14 کلنه ده او په خپل سیمه سوات کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د ازادۍ لپاره د خپلې مبارزې په اړه مشال راډیو ته وویل
زه دا ګڼم چې زما ژوند چې دی زما ژوند دی، زه خپل ژوند څنګه تیروم دا زما حق دی. د طالبانو خلاف پروپیګنډا به دی نه وه چې ما سې د جنکو د تعلیم خبره کوله. پابندي لګولو والا څوک طالبانو. زه د هغوی د هغه د هغوی چې کوم خیالات دي هغوی چې سوایي د هغې خلاف یم. هغوی د جنکو تعلیم نه غواړي نو زه بې شکه د هغې خلاف یم. زه غواړم چې هر ماشوم د سکول ته لاړه شي.
ملالی یوسفزی د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقوقو لپاره خپل مبارزه د لنډو یاداشتونو په لیکلو پیل کړې وه. هغه د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه له شونځي وکورته پر لاره وسلوالو طالبانو پر سر په ګولۍ وشتلې وه چې بیا وروسته د برتانیا په برمنګم ښار کې درملنه وسوله. هغه اوس په نړۍ کې د ښځو د تعلیم لپاره د مبارزې د یو سمبول په توګه پیژندل کیږي.
د ملالی یوسفزی په اړه مو رپورت د قاسم خان مندوخیل په غږ واوریده. اوس هم وخت شوی دی چې د ونیز خبرونه روښانه مستقبل درته خبره کړو. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په قبایلي سیمو کې له مودو راهیسې ناامني ده او هلته د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم وخت په وخت شوي دي. د دغو پوځي عملیاتو له کبله له بېلابېلو قبایلي سیمو خلک مختلفو ښاري سیمو ته کډوال شوي دي او هلته په کډوالو کیمپونو کې اوسي. په دوی کې زیاتره کډوال د جلوزو په کډوالو کیمپ کې اوسي چې هلته هم دغه ماشومان د دغه خلکو د دغه کډوالو په زده کړو بوختي او په سکولونو کې زده کړې کوي. نو په همدې موضوع باندې دا ځل روښانه مستقبل خپرونه درته جوړه شوې ده. وړاندې کوونکی دی منور شاه.
قبایلی سیمې چې پکې لا د وړاندې نه خلکو ته بنیادي حقونه او سهولتونه ډېر کم ترلاسه وو، د ترهګرۍ چپو یې د ژوند هر برخه ډېره وځپله او اوس د ځایي خلکو یوازنۍ غوښتنه امن دی. خو څېړونکي دا نظر لري چې اوس د قبایلي ولس د ژوند د مسلو نه ټوله نړۍ خبر شوي او په دې پوه شوي چې دغلته موجودې مسلې به د تعلیم او پرمختګ په ذریعه ختمیږي. بلخوا قبایلی ولس که دا مهال یوې خواته د ترهګرۍ او بیکوری سره مخ دی، نو بلې خواته د دوی خپلو مسلو ته پام او د وخت د تقاضو سره ځان یو شان کولو جذبه لا نوره زیاته شوې ده. دې لړ کې د ټولو نه لویه د امید خبره د کډوالو په کیمپونو کې روان سکولونه دي چې پکې ګڼ شمېر داسې ماشومان سبق وایي چې د امن په وخت کې هم ورته خپلو سیمو کې د تعلیم سهولت نه و. د جلوزو کډوالو کیمپ کې دا مهال د باجول، مهمند او خیبر ایجنسۍ په زرګونو بې کوره شوي خلک ژوند کوي چې ماشومانو ته یې نړیوالو مرستندویه ادارو په کیمپ کې د ننه سکولونه خلاص کړي دي. د دغه راز د یو سکول ماشومانو مشال ریډیو سره خبرې کړې دي.
زمانم غنی را جاوته دا باره ام وان کلاس تی زمان دری کالا و شسم راغلیو ال تادا سی و دگر آوا دلتا و شسم نیستره آل تا سکول نو زمان دلتا خوش آلیو بس دگر آنی آزی چودا زمان بس در وقت پر کنونو تازو زمان واحد اللہ نم دی دا باره ام دا پینزم که سبکو ام آل تا زمان بس سکول و خو ایک ادار باید داخله و کنا او 2250 بایغا و خراب شو بیا مونږ دلته کیم تراغلو کیم کیم سره کړو شو
ان شاء الله تعالی چې زما تعلیم ته شوق شته او ان شاء الله تعالی زه خپل ملک کی سرجم غن ډیر په پامن کی زه پایلټ جوړې دلوارم زمانه سلمہ دې موږ د باډي ان شاء الله ور کولا وشو موږ په 3 کلاس کې سر موږ خوشاله یو موږ په وطن کار ته سکولونه نه ولته به جګړې او ډزې به ودلته خو موږ خوشاله یو نه جګړې شته او نه ډزې شته دی دلته نه راشي بیا به موږ خپل وطن ته بیاځو زه به ډانسره جوړېږم
دا ماشومان د خپل وطن نه لری د بیکوري په ژوند کې یوازې په دې خبره خوشاله دي چې په امن کې ورته د تعلیم موقع په لاس ورغلی ده دا ماشومان د یو شمیر مشکلاتو نه تیر شوي او تیریږي د وطن نه کډه کېدل یې یو ښکاره مسله ده خو دوی چې سلیدلی او ریدلی او محسوس کړی دي هغه د دوی په تن کې ذهنونو ډیر اثر ورسول دي دا راز د عامو ماشومانو په نسبت دوی ته تعلیم ورکول یو ډیر ګران کار دی محمد جمیل نومي استاد د دې ماشومانو لپاره د کیمپ سکول کې د جسمانی ورزش او لوبو برخه کې کار کوي هغه وای په خپل هم به کور شوي او دغه ټولو حالاتو نه تیر شوي دي
ماشومان تا چې زرا غلې ما د فزیکل ټرینر په شت باندې دلته په دوه باندې مختلف ترانسپورت د دې وجه نه وي کوم چې دوی مختلف د تکلیفات سره مخ شوي دي او د ژوندونه خراب شوي دي د دومونه وزنه او د رزق د خراب دي د دې وجه نه زه د دوی سره د سپورت اکټیویټیز لکه پیټی شو سپورت اکټیویټیز ډیر زیات ول ورکوم د دې وجه نه چې هغه د ذهن نه ما خوشي خوشحال شي د لکه مطلب فرندلی انوایرنمنٹ کې دوی ته موږ چې پلاسونو مالو سینګم چې دې ولکا فرند انوایرنمنٹ ورکاو همدا شان چې سپورت چې سپورت کې هغه چې مشومان ډیر ځات د دې سکېلي اور زه د دې د وژن د غو ذهن هم لګ ډیر خرابان دي او صحت په اړه سم تر اوسه پر خو خرابان
محمد جمیل وای د زنې حکومتي نیمګړتیاو او مور پلار کې د تعلیم په اړه د پوهاوی د کمی په نتیجه کې زنې مسلې شته چې لوجې د ماشومانو توجه د سبق نه اوړي او په ماشومتوب کې په مزدوري اخته کیږي
د سکولونو غټه مسله دا ده چې دا دنده کې د کورشي کسان دي کله یو رته یو دي چې بل ورته بل دي یو خدا چې یو ورته دلته یې کله پېښور ته لاسي مزدوریاني ډېر ماشومان پکې داسې دي چې هغه د تعلیم د وجه نه چې هغه نه را به کور شول دلته چې هغه په چای لیبر باندې اخته شو دلته کې ځکه چې یو حکومت دلته کې د کور ضرورت ته نشي کور کوله هغه د وجه نه ماشومان دلته کې ډیر زیاتر هغه چای لیبر شول او مختلف مزدوري ته هغه د دې ورکړه او کوي او په دې باندې زموږ د سیستم د مغلای زردي هغه چې کوششونه کوي سکول ته راولي
نو موړي نامو پختلی چې کډوال ماشومان څه سوچ فکر لري او حوصله یې څنګه دي
زه بداوم د ماشومان په حواله تا چې ماشومان د دې ځای د ماشومان او تعلیم د هغه ټیم نه ډېر زیات یو څه شوی دي او مخکې د تعلیم سوچ هم ډېر لري او بعض ماشومان په ذکور مسالې د دې وجه نه راشي چې په کور کې پلار وي یا ورور وي یا چې کوم نور د کسان وي هغه د بې کورشوي دو د وجه نه د غوی کاروبارونه ډیر ډیر خراب شوی لکه چې هغه ته عملیات پورې نه وي او خاطر ته معین نه وي نو د وجه نه د غوی تعلیم نه خره متاثر شو نور په ماشومان کې دلچسپي ډیر زیاته ده
محمد جمیل په خپل هم د خیبر ایجنسی نه به کور شوې ده د جلوزو کډوالو د کیمپ سکول کې استاد ده او دا نظر لري چې که حکومت او نړیوالې مرستندوی ادارې د کډوالو د مسلو هوارولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نو کډوال ماشومان به د تعلیم په برخه کې د عامو ماشومانو نه هم وړاندې لاړ شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه کې دا وخت روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې درته د جلوزو کډوالو کیمپ کې د ماشومانو د تعلیم حال درکو دلته د یو سکول پرنسپل راته وویل
زمانو محمد الله تعلق نه باجور جنسې سره د 2009 کې چې کله وزارت کې اپریشن شروع شو حالت خراب شي باجور کې هغه چې موږ راغلو او جلوزو آی ڈی سی کیمپ دلته کې موږ اوسېدلو ام ډېر سره سره جی موږ خپل تعلیم جاری ساتلې د ماما سره کړې هیڅ کې بن علاوه ما په پی سي 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 بي اډ دا هم کړې دي د ټیم کې ز په جلوزه آی ڈی سی سیم ضلع نو شهر کې مستند وایز پرایمری سکول کې از ا هډ ټیچر ډیوټي کوم
حمیم الله وای دا سکولونه د ملګرو ملتونو د سوری لاندې مسلم ایډ او آی آر سی نومې نړیوالې مرستندویه ادارې چلوي. د جلوزو کډوالو کیمپ کې ټول څومره سکولونه دي او د کوم جماعت نه تر کوم جماعت پورې تعلیم ورکوي؟ نوموړي وویل
دلته کې جلوزو آی ڈی پیس کیمپ کې یو ټیم کې چې کله 20 سیزنو نو هغه ټیم کې زمونږ دلته 22 سکولونه میل فیمیل دې ټیم کې ټوټل 8 فیز دي. یعنی ټوټل زمونږ 8 سکول دي. په دې کې 8 کې څلور میل دي څلور فیمیل دي. دې نه علاوه زمونږ یو بوایز میډل او یو ګرلز میډل سکول هم شته په جلوزو کیمپ کې. دې نه علاوه زمونږ سره په هر یو سکول کې یو ای کلاس هم شته. ارلی چایلډ ایجوکیټر هغه ته ویلی شي کوم چې د 4 سال نه کم ماشومان دي 2 سال یا 3 سال وي هغه هم زمونږ سره یو یو کلاس په هر یو سکول کې موجود دي. میل کې هم او فیمیل کې هم.
حمیم الله وای بې کوره شوي ماشومان د عامو ماشومانو نه فرق لري. د کډوالو ماشومان د بیلابیلو حالاتو نه راتیر شوي چې پکې د زنو وخت ضایع شوی وي. په دې لړ کې دوی خاص پروګرامونه ترتیب کړي دي.
دې ټیم کې دي زمونږ سره ای ایل پی او ته مونږ وایو اکسلریټډ لرننګ پروګرام. د دې هم زمونږ سره څلور سنټرې دي. دوه سنټرې زمونږ سره د میل دي دوه فیمیل دي. په دې کې هغه ماشومانو ته یا هغه نوجوانانو ته تعلیم ورکول کیږي کومونه تعلیم د څه موجهات په بنا باندې پاتې شوی دی. یعنی مثال داسې دی لکه یو ماشوم دی د هغه عمر اوس 10 سال دی خو د نه په کې جی یا پس کې تعلیم پاتې شوی نیمګړی پاتې شوی. نو هغه مونږ په شپږ میاشتو کې د دې قابل کړو چې هغه مونږ بر د څلورم یا پنځم کلاس کې داخل کړو. نو دا څلور سنټرې زموږ سره چلیږي. دې کې دوه سنټرې یو میل فیمیل دا زموږ سره 5 کې دي او دوه سنټرې یو میل یو فیمیل دا زموږ سره 7 کې دي.
په کیمپ کې د کډوالو ماشومان لپاره سکولونو کې د سہولتونو په حق لاندې موري وویل
څنګه چې په خرونو کې زمونږ چې کوم علاقې په هغه کې چې کوم سکولونه جوړ دي حال تک سہولیات دي. زما په خیال سہولیات خو داغې نه مونږ یو په دوه دلته مونږ زیات دي. حالانکه دلته کې موسم هم ګرم وي. ګرمۍ کې د ټینټونو مسئله وي. ګرمۍ په ډېرې وي بیا په یخنۍ کې چې کوم دی یخنۍ ډېرې وي باران نه چې پالنه راڅاسي. دې نه علاوه دلته ګرمۍ په موسم کې ډېر سخت طوفانونه هم راځي. هغې د وجې نه هم د سکولونه اکثر ورانېږي او آی ډی پی سیمیم دی چې خرابېږي. خو بیا هم دې ماشومانو ته چې کوم د دې بیګز وي د دې دپاره چې کوم بوکس وي یا دې دپاره نوټ بوکس وي دې دپاره کوم اسټیشنری وي یا نوټ دې دپاره چې لرننګ ټیپس وي هغه مونږ ته یونیسیف راکوي. یعنی دا مونږ دلته چې کوم پروجیکټ چلېږي د یونیسیف په مرسته باندې دا مسئله چلېږي. ته یونیسیف فنډنګ دی او د هغې په مرسته باندې دا چلېږي. دلته کې د ماشومانو د اوبو چې کوم نظام دی یا دې نه علاوه د بجلی چې کوم دی بجلی پسې وغیرہ دې تلګې دي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې زیاتره سکولونه بنیادی سہولتونه نه لري او استادان یې ګیله کوي چې د هغوی د بیا بیا غوښتنو باوجود چارواکي دغه نیمګړتیاو ته پام نه کوي. په کیمپ کې د سکول د دا ډول مسلو څه حال وي؟ حمیم الله وای
تا کې لګیدې د مسلې خو دې وخت چې کوم د سکولونو حالات دې سکولونه ډېر ښه شي دي. څنګه چې دغه کال وو شروع دې کیمپ په دې کال وو شروع سکولونه راځي دي اکثر ځاله سکولونه دي او بعض سکولونه راځي دي چې هغه په کال یا دغه شو نو سکولونه ښه شي دي. او چې کوم بنیادی مسلې دي دلته واشرون ضرورت دي لیکن یا د وبو مسلې نو هغه مسلې چې کوم دي کله چې مسله راځي نو موږ دلته چې هغه ریلیټډ کوم ان جی اوز دي دلته کې او مثال دلته بیسټ یو ان جی او دا هغه دا فیسیلیټي ضرورت دي. هغوی ته مونږ ریکوست وکړو هغې راشي مونږ ته اوبو مسله یا زمونږ د لیټرین مسله هغه حل. دې نه علاوه چې مونږ ته د ایجوکیشن متعلق سټیشنری شوه بوکس بیګز وغیره شوه چې څه مسله راځي نو مونږ خپل آفس ته ډیماند وکړو او هغوی د یونیسیف نه بیا هغه سپلای مونږ ته راکېږي.
حمیم الله وای هر سہولت شته خو بیا هم زنه مور پلار د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دی او خپل بچی سکول ته نه لیږي. نو موړه د هغوی په نوم یو اپیل کوي
څنګه اهل دې زمونږه د مومي جنسي خبرې جنسي او د باجوري جنسي خلکو په د تعلیم کومه اجاهده هغه کومه د زمونږه چې کوم پیرنټ دي زمونږه چې کوم ماشومان دي ا دې چې دا اجاهده هغه کومه ده د هغه وجنا زیاته دې تشکیلې سکولونه کې ناخلي. زما یو پیغام ده یا یو درخواست زما دې د خلکو نه چې برای مهرباني دلته چې کوم تاسو ماشومان دي سکولونه کې مونږ سره موجود هم دي چې هغه ستارت کې د الف د شیر نو خبر هغه مون سره د یا دریم کې هغه مون سره اوس و متن کې دي یا دا چې ماشومان چې هغه مون پیج کې داخل کړي و زمون سره څلورن پنځن کې چلیږي هغه اوس دا چې مقابلو کې چې کوم امنات خاني مقابلې یا د نه علاوه سپیچ کمپټیشن دي هغه چې هغه پس پس پوزیشن اخلي او هغه ډیر پټا باندې روان دي هغه دا چې تقریبا په یاد باندې ذکر دي. نو مطلب زموږ د خلکو کې ډیر ډیر ټیلنټ دي
او ډېر زیات قابلیت دی.
حمیم الله چې د جلوزو کډوالو کیمپ کوم سکول کې پرنسپل دی، هم د دې سکول یو ماشوم وحید الله نور ماشومانو ته دا پیغام ورکوي.
راځي سکول ته راځي، زم کنه تاسو راځي، زما پلار سکیدار دی کیمپ کې، موږ ته پلار وایي چې سبب انسکلم پرې کته مرشم نو پرېږدی به نه، زه به ورته وایم چې سکول ته هم راځي یار چې دلته موږ ته فری کپیانې کتابونه شي راکوي که نه، او زه ورته وایم چې راځه سکول ته راځي، چې کوم وخت سره روان دی هغه به موږ ښه وي، او چې کوم ته سکول ونه وایې نو بیا به هم خیرې کې، ما مور او پلار ته به خیرې کې چې زارې ولې سکول ته نه یم لګلې، دې تعلیم ونه کړي نو خود به حالات خرابېږي، موږ خلکو تعلیم نه کړو ځکه اوس دا حالات خراب هم دی.
د قبایلی سیمو دا تنکی ماشومان هم پوه دي چې د وطن په ناارامۍ کې د تعلیم نشتوالی لویه مسله ده. ضرورت د دې خبرې دی چې مور پلار او ټول ولس د ماشومانو ته لږ تر لږه د تعلیم حق لازمی ورکړي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 دا شمیره بیا تکراروم، 00420221212 او خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.